برمکیانو په حق له هر معلومات چې تاسې د همدې لوست څخه زده کړی وي، موږ دلته د برمکیانو په حق له وویل دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصلا خپل برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې حق له هم تاسې معلومات ولیکئ، درست سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سره پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ، تر څو په راتلونکي زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربان او لوی رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
ونیز خبرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم، د لوی مهربان رب سپیڅلي نامه، سلامونه ونی کی هلی مې ومنې درنو زده کوونکو، هله د چیرو غو جوړو سی وخت مو تر دې مخاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون درېم لوست شرح لاس وایم. هله د چین نور سره هم د لوست اخر نه شی بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لمړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې تر څنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه مو جو تاسو نن په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع څه ډول واک ته رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هیواد چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و، نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې د خلکو دغه هیله ورپوره کړي، دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي، مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي او خپل د ورور مخالفین چې و هغه وځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواري و، چې موږ په تیر لوستون کې ویلو شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور و د عاشق شلواري لخوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي، نو خپل ورور شاه زمان د بند خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان ړند کړی و عاشق شلواري هغه په دار باندې زړوي، چې دا ځینې کارونه و چې شاه شجاع سر ته رسوي. هغه د بارکزی په وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پوري کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډیر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پوري کوي، خو دغه کار چې د وو هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده، د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود خپل پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښیني او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه هم ویل، د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کیږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، غربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې د ویلی و، نو په همدې ډول سره د که څه هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر و، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه، خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندمک ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمني څه ډول و، دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کیږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واکچاري په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتماد څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړنو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي همدارنګه قدرت ته د رسیدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وې، چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکونو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په شار کې شاه محمود غزنی په لور باندې شاتک تار کړ. شاه محمود دې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په مخه باندې تاوتریخوالی زیاتیږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1313 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمنۍ ده، چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. ورسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډیر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عناصر راټول کړي وو او د خپل خوشي 5000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو د خوځیدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېر لوی بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا د ته حاضر سوچې د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکي او خپل یو پلاوي چې د هارلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هارلن بیا دادند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د واده پور کولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خو د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سوچ شاتګ وکي او کابل ته راستون سي. بیا په 1316 زیږدیز کال کې د هند نوی وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم د په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوی وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله مند چې د افغان او سکه دولتونو د سولې لار خپل کړي او سوله وکړي. د ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د سیړلو لپاره کابل ته ولېږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر اتګ باندې ډېر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیې او ناپلیون د پالیسی او موخ څخه دی په ویره کې وو. د افغانستان سره یې خپله مینه وښودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنګ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه، خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوي د راتګ بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنګ سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې، او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي، یعنی د انګریزانو سره اوسېده، د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو، او د انګریزانو دی د خپل یرغل مخکښ وګرځول، یعنی د خپل یرغل لپاره دی وکاروي، او په 1903 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. دی چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي، نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی یرغل په حق لوایي دا چې دوی یرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړي ځل لپاره څه ډول وه. پر افغانستان د انګریزانو لومړی یرغل د تاریخ څخه د تاریخ د نظره د هند په نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره وه. دغه مفکورې د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه موخه جوړوله، یعنی د دوی هغه اصلي مفکوره اصلي موخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا وو چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړه کړه، خپل اړیکې ټینګې کړلې، او د 1903 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي، خو شاه شجاع د یو فراري سړی په توګه هغه بې واک و او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ، او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي، او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني، او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو، د 1903 زیږدیز کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه، او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنی یرغل باندې. د روسانو د دې کار له امله کنداري وړونه مایوس سول، او بیله جګړې څخه دوی پر شا سول، ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتی، او په کندهار کې مکناتن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ، او د هغه څخه ژمنه واخیستل چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي، او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کړي. دا ژمنه ورڅخه واخیستل، او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې وو هغه لاسلیک سو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې، او کیپټان ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو، د جنگي تیاری هم نه درلودې، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو دمخه د تشتي او په بخارا کې پناه اخلي، چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته راننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانېږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنېږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره، او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي، د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسېږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او د وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوسته شرح خلاصت وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرې نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د لرغوني افغانستان او هخامنشیانو په هکله ده. لومړنی موضوع مو همدا ده او د همدغې موضوع اړوند به موږ وپوهیږو چې هخامنشیان واکمنی څه ډول منځته راځي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د افغانستان او د یونانیانو په هکله به هم وپوهیږو. د میلاد څخه د مخه شپږمې پیړۍ کې، یعنی تر شپږمې پیړۍ پورې د آریانا په زیاتره سیمو باندې اوستایي واکمنانو حاکمیت درلودې. یعنی د آریانا یعنی افغانستان زیاتره سیمې د همدغه د اوستایي واکمنانو تر لاس لاندې وې، چې بیا د دغې پیړۍ په شروع کې، یعنی په دغه شپږمې پیړۍ په شروع کې، د لرغوني افغانستان د لویدیځو کرشو یا د لویدیځو سرحدونو څخه هاخوا ته بیا د هخامنشیانو دولت و او هخامنشی واکمنانو د هخامنشیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودلې و، چې هخامنشیانو د فارس په اړوندو سیمو سربیره، یعنی هغه سیمې چې په فارس پورې اړه درلودې، د هغه سیمو سربیره د خپلې امپراتوري د لویدیځې او ختیځو کشو څخه د باندې سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وې، او د یوې لویې امپراتوري لمنې په پخواني فارس او همدارنګه په شاوخوا سیمو کې خپره کړه. د میلاد څخه د مخه په 1540 کال کې د کوروش تر فرمان لاندې یو لشکر د افغانستان یو شمېر سیمو ته ولېږدول سو، او د یوې مودې څخه وروسته بیا د افغانستان زیاتره سیمې هم هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستلې، چې بیا د کوروش څخه وروسته د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي. یعنی کله چې کوروش مړ کیږي، د هغه څخه وروسته دا چې شاهي نظام دی، نو د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي او هغه د هخامنشیانو واکمن کیږي. د کمبوجیا څخه وروسته بیا هخامنشیانو د لړۍ څخه یو بل شخص، چې هغه د لومړی داریوش په نامه یادېدی، همدغه لومړنی داریوش واک ته رسیږي، چې د هخامنشیانو د مشهورو واکمنانو څخه و، او په دغه لړۍ کې یا په دغه کورنۍ کې یا د دغه امپراتوري ډیر مشهور واکمنان چې و، هغه همدغه لومړی داریوش، خاشرشاه دویم داریوش او دویم اردشیر و. مګر د دې ترڅنګ نور واکمنان هم په دغه امپراتوري کې واک ته رسیږي، چې دوی زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. مګر په 1311 کال د مخه بیا یونانیانو د خوا دغه امپراتوري له منځه ځي، او د هخامنشیانو امپراتوري د ماتې سره مخامخ کیږي، او هغه سیمې چې د هخامنشیانو د واکمنۍ لاندې وي او هغه ورباندې واکمنۍ درلوده، هغه سیمې د یونان امپراتوري لاس ته ورځي، او په دې ډول سره بیا یونانیان واک راځو. دا چې لرغونی افغانستان او یونانیانو ته دا چې یونانیان څه ډول واک ته رسیږي، دلته کله چې د هخامنشیانو امپراتوري له منځه ځي، نو دغه د هخامنشیانو امپراتوري د مقدوني سکندر په واسطه سره د ماتې سره مخامخ کیږي. مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي، او د هخامنشیانو هغه وروستنی واکمن چې دریم داریوش و، هغه د افغانستان په لور تښتي، او مقدوني سکندر هم 310 کال مخکې تر میلاده د دریم داریوش د تعقیب لپاره ځي. د لپاره چې دریم داریوش تعقیب کې او هغه ونیسي، نو دلته لومړی هرات لشکر لیږي، بیا د باختر په لور باندې خپل لشکر چمتو کوي او استوي، چې دریم داریوش بیا د باختر د والی بسوس د ملاتړ لخوا هغه وژل کیږي، نیول کیږي، او بیا وروسته وژل کیږي. د هرات واکمنانو هم په شروع کې د سکندر لشکر ته لار ورکړه، او مقدوني سکندر د بسوزنیولو او ځپور لپاره د باختر په خوا باندې ځي. هلته بیا هرات څخه د سکندر د ځواکونو د تک پر مهال باندې د هرات خلک پاتون کوي، او د دغه پاتون په پایله کې بیا د انکاسه په نامه یوناني قومندان وژل کیږي، چې بیا مقدوني سکندر چې د هرات د پیښې څخه خبريږي چې دلته د دوی واکمن وژل شوی دی، نو بیا دی برته د هرات د نیولو پریکړه کوي، او غواړي چې هرات ته ونیسي. نو د هرات د نیولو په موخه باندې دی هرات مخه کوي، او هرات ته ځي، چې د پخواني هرات یا اریا ته نږدې ټول هغه پاتون کوونکي چې په یو ځنګل کې د هرات د دفاع لپاره دوی مورچلونه جوړ کړي او هلته اوسېدل، نو دغه د هرات د نیولو په مخه دغه پاتون کوونکي هلته سوځوي، او بیا د یونانی لشکر د ساتلو لپاره د دغه لشکر د ساتنې او پالنې په نیت باندې د آریا سکندریه په نامه د یو نوي ښار بنسټ ایږدي چې د هرات یا اوسنی ښار ګڼل کیږي، چې اوسنی ښار بیا هماغه مهال د آریا سکندریه په نامه یادېده. د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د سکندر تر مشرۍ لاندې د فرات پر سیمو باندې حمله کوي او غواړي چې د فرات سیمې ونیسي. یعنی کله چې دلته په هرات کې مقدوني سکندر راورسېدی او دلته هغه پاڅون کوونکي چې هغوی غوښتل د هرات څخه دفاع وکړي، نو دلته په یو ځنګل کې مورچلونه جوړوي چې په دغه مورچلونو کې دی اوسېدل تر څو چې د هرات د ښار څخه ساتنه وکړي. نو په همدغه وخت کې سکندر همدلته په دغه ځنګلونو کې دغه دفاع کوونکي سوځوي او د هرات ښار نیسي. کله چې د هرات ښار یې ونیوي، د هرات د نیولو څخه وروسته بیا یوناني لشکر د مقدوني سکندر په مشري سره د فرا ولایت ته ځي. د فرا ولایت په ځینو سیمو باندې حمله کوي او د سیستان سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې حملو په دوام سره د هلمند په دواړو څنډو باندې پرتې سیمې هم یو په بل پسې نیسي او په دې لړ کې بیا د بلوچستان مرکز زریاسب هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي او په خپل واکمنۍ کې شاملوي. وروسته بیا 390 کال په خوا تر میلاد اریکوزیا نیسي او په همدغه کال کې د اوسنۍ کندهار ښار ته نږدې د یو عسکري کوټ بنسټ ایږدي چې دا د یونانیانو واکمنۍ هغه د سیمو نیولو په حق لوه. د دې سره سره بیا تر دې مهاله سکندر د پخوانی افغانستان درې مهم ولایتونه هرات، بلوچستان او کندهار تر خپلې ولکې لاندې راوستي. موږ ویل چې هرات په څه ډول نیسي، د هغه څخه وروسته بلوچستان مرکز نیسي او بیا کندهار ته راځي، کندهار سیمه هم نیسي. خو د هرات پخوانی واکمن بسوس په مرسته باندې 2000 لشکر د هرات د دفاع لپاره چمتو او په هرات کې د خپلواکۍ اعلان کوي چې سکندر د هراتی پاتون د زپول لپاره بیا ډیر شمیر خپل لشکر هلته لیږي. هرات محاصره کوي او یو درنه جګړه رامنځته کیږي چې د دغه درنه جګړې په ترڅ کې بیا د هراتیانو د پاتون مشر ساتي برازنس وژني او بیا هرات د سکندر د ځواکونو تر امر لاندې راځي او د دویم ځل لپاره بیا د هرات سیمه نیسي. سکندر د سیمو د نیولو لړۍ همداسې جاري ساتي، یعنی پر لپسې سره د یوې سیمه په نیولو سره بل سیمه نیسي، د یوې جګړې په ختمولو سره بل جګړې ته مخه کوي او د میلاد څخه د مخه 315 کال د کراچي په سمندري بندر کې یو بل سکندریه جوړیږي او د هغه ځای بیا د بلوچستان پر خوا باندې راځي. او کله چې د پارس سیمو ته راورسید، کله چې بابل ته ورسید، هلته بیا د ملاریا په ناروغي باندې اخته کیږي او د ملاریا د ناروغي له کبله د مړ کیږي چې دغه مهال دغه واکمن دودش کلنو. بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته د یونان امپراتوري حالات تر ازي. د سکندر د مړینې څخه وروسته د یوناني قومندانانو ترمنځ دغه واک چې دی د واک پر سر باندې ډیر خونړي جګړې رامنځته کیږي، یعنی ډیر جنگونه رامنځته کیږي تر څو دغه امپراتوري د ټولو ترمنځ ویشل کیږي او یوناني امپراتوري په درو لویو مرکزونو باندې ویشل کیږي چې هر قومندان ته دغه امپراتوري یو برخه ورسیږي. راځور پسې لرغونی افغانستان او موریایانو ته. د موریایانو لمړنۍ واکمن بیا وو هغه د چندراګوپتا په نامه یادېدی، یعنی د دغه امپراتوري لمړنۍ واکمن یا د دغه امپراتوري بنسټ ایښودن کې چندراګوپتا نومېدی چې دی هم د میلاد څخه 340 کال مخکې د هند په مختلفو سیمو باندې واکمنۍ شروع کوي او چندراګوپتا هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې یو شمیر سیمې نیسي چې د هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي، یعنی دغه سیمې دی تر خپلې ولکې لاندې راولي. یعنی د یوناني واکمنانو د یوناني امپراتوري د منځتلو سره څخه وروسته به دغه کورنۍ یا دغه امپراتوري منځته راځي چې دوی هم هغه سیمې چې هغه د یوناني واکمنانو تر لاس لاندې وي هغه سیمې نیسي او تخپل واکمنۍ کې شامل وي، تخپل واکمنۍ لاندې راولي. دا مهال بیا د یوناني سلکیوس لشکر تر درنو جګړو وروسته اول باختر او بیا هم د کابل وادي برته نیسي او د سین تر سین د پورې د چندرا ګوپتا ځواکونه تعقیبوي. خو د لنډې بری یا بریالیتوب څخه وروسته د چندرا ګوپتا ځواکونه بیا په پرله پسې بریدونو لاندې کیږي او په پای کې د چندرا ګوپتا سره د دوستۍ لاس ورکوي، یعنی دوستي ورسره کوي او دغه جګړې پای ته رسوي. چې د دغه دوستي په ترڅ کې بیا خپل لور هم هغه ته په نکاح ورکوي، او ګندهارا، ارکوزیا او ګدروزیا هم د چندراګوپتا ځواکونه ته پرېږدي. یعنی کله چې دلته دوستي رامنځته شوه او د هغه لور خپل لور هغه ته په نکاح ورکړه، نو د ګندهارا، د ارکوزیا او همدارنګ د ګدروزیا شهرونه هغه ته پرېږدي او د هغو واکمني پرې تړي. بختر هم د ډیوټیز په واک کې ورکوي، او د هغه څخه وروسته همدغه بختر واکمن د خپلواکۍ اعلان. چندراګوپتا هم 300 کاله پخوا تر میلاد د مړ کیږي، چې د دمړینې څخه وروسته بیا د زوی بندوسارا د هند واکمنۍ ته رسیږي او د هند واکمن کیږي. تر بندوسارا څخه وروسته بیا د ګوپتا کورنۍ نامتو واکمن یا مشهور واکمن اشوکا واک ته رسیږي، چې اشوکا هم د بودایي دین د خپرولو لپاره ډېری هلی ځلې کوي او ډېر زیات زیار باسي، چې ډېر شمېر مبلغان هم افغانستان او د نړۍ بېلابېلو برخو ته لیږي. تر واک لاندې سیمو کې هم هغه فرمانونه په ډبرو باندې لیکي چې هغه د بودایي آیین استازیتوب کوي، او په کندهار، ننګرهار او همدارنګه یو شمېر نورې سیمو کې د اشوکا فرمانونه سته چې هغه په ډبرو باندې لیکل شوي دي. او د اشوکا په فرمانونو کې د ایتودیوم د نوم څرک نه لیدل کیږي، په دې معنی چې د اشوکا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ لا نه و شروع شوې، ځکه په دغه وخت کې هغه کوم فرمانونه چې د لیکلي و پر ډبرو باندې د ایتودیوم په نامه یا د ایتودیوم پورې تړلي هیڅ داسې کوم څه نه معلومیږي چې هغه د اشکارا کې چې په دغه مهال کې د واکمنۍ په مهال کې په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ هم و. نو ځکه موږ وایو چې تاریخ پوهان د دغه فرمانونو په لیدو سره دغه خبره تایید کړي د چې دغه محل په افغانستان کې د ایتودیوم واکمنۍ نه شروع شوه. د ایتودیوم د واکمنۍ د شروع سره سم بیا د اشوکا هغه والی چې هغه د کابل حوزه او ګندهارا تر واک لاندې و، یعنی د کابل حوزه او ګندهارا د تر واکمنۍ لاندې و، هغه د ماتې سره مخامخ شو، او په دې توګه د موریانو واکمنۍ هم د افغانستان په سهیلي سیمو کې د منځ ځي، او 255 کال مخکې تر میلاد ایتودیوم د بختر حمله د هندوکش تر سیمو پورې را رسوي او د افغانستان خپلواکي اعلان کوي. نو په دې ډول سره دغه واکمنۍ هم له منځه ځي او د ایتودیوم په نامه واکمنۍ واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان همدارنګه د افغانستان د درو واکمنۍ یا درو لوی امپراتوري چې هغه د هخامنشیانو امپراتوري و، د یونانیانو امپراتوري و، او تر څنګ یې د موریانو امپراتوري و، په دغه درو سرو امپراتوریانو په دوره کې مو د افغانستان د اوضاع په هکله وویل. نو د نن ورځې درېیم لوست مو همدومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. درنو زده کوونکو، د نن زه درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر څنګه درس پوری چې بیا هم د یوې نوې او پزرو پوری موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو تر هغه مهاله هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په مکمل او ښه شکل سره زده کړئ، او راتلونکي درس ته هم چمتووالی ونیسئ. نو تر هغه وخت مو په لوی مهربان رب سپارم، شو وخت ولري، خدای مو منسه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا سوانی درانو خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا شي مرش جنگ زواني مرغا میلاد شي زواني مرغ شي مرش جنگ زواني مرغا.